کلبونه شته. د اندام کلا ورزش یا باډی بیلډینګ کلبونه هم په کابل او ولایتونو کې ډیر لیدل کیږي او د ګڼو ځوانانو د خوښي ورزش دی. دغه ورزش کوونکي ځوانان غواړي چې مټي غټي غټي او سینې راوتلې ښکاره شي. د وخت په تیرېدو سره ورو ورو د دوی د ارمان پوره کیږي، خو ځینې دغه هدف ته د زر تر زر رسیدو لپاره له مصنوعي لارې کار اخلي، یعنې پروټین خوري چې له سره یې سرسر ډیر وي. میرافضل د اندام کلا ورزش کوي، دی هم پروټین کاروي او وایي چې له دې سره مو عضلې زر وده کوي، ځکه چې په ترکیب کې د وجود لپاره ډیر ګټور خواړه شته.
موږ پروتین استفاده کوو، خصوصا باډی بیلډرۍ تمرین ته عضله رشد کوي. د 50 ګرام پروتین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به موږ پروتین وکړو.
په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار هوتک بیا وایي همزولو چې کچیر پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي نو کوم زیان نه لري. د ځینې نورې لارښوونې هم لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره، بلکې مختلف پروتین شته، نو دغې نه استفاده کول چې زیات نه کم. هغه غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولي. نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای، نو موږ هیڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکړي، او چې پوښو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
د قوای مرکز په آریا مارکیټ کې چې بوش بازاري بولی همزولو د پروتینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. ډول ډول ګولې او د پروتینو ډبي پکې خيو. دوکانداري عبدالقاهر نبی زاده و، هغه ویل چې پروتین کوم ضرر نه لري او له دوی ورزش کوونکی او د اندام کلا ورزش د کلپونو استادان وړي.
نه رقم پروتین لري، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډی بیلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشي او منگا خرچ وہ انرجی ور کی قدرت ور کی پروتین دی دے کے زیاد قوی قوی وٹامینوں نے دی زیاد قوی قوی شاہ دی بکے دوی تا انرجی ور کی یا او دے سپورٹ پر خاطر باندې دوی تا زمینہ مسائل دی جو غی پ ما قدرت باندې و کولا است یو غنا سپورٹ و کی یا وزلا جوڑا کی یا وزن ور کی نہ نہ مشکلات اس کو مشکل نہ لری دا قیمت نے رقم دی 0 روپے نانی ولے تر 2000 3000 4000 پوری.
همزولو د عبدالقادر نبی زاده دکان ته یو دنګ هډور ځوان را ننوت. له قوي مټو او راوتلې سینې ښکارېدل چې له څو کلونو راهیسې باډی بیلډینګ کوي. هغه د کوم بل څه پوښتنه له دکاندار وکړه، خو زه پرې شکی شوم. ما ویل دی به هم پروټین خوري او که نه. د نوم په پوښتنه مې داسې مرکه ورسره پیل کړه.
تاسو نوم چیرې؟
ما نوم عطیف الله ده، تقریبا درې کاله کې باډی بیلډینګ کوم.
تاسو نام یو ډېر ښه وجود دی، څه شی خوراکي کاروئ؟
کوم خوراکونه طبیعي وي بهتره دي، پروټین د دې شیانو بهتره دي. سال آگهی دی، کچالو دی، شدی دی، خورما دی، کلی دی، نور میوجات دی، ده شان بهتر دی، ده پروتین گوله دی شان ده بهتر دی.
تی پخپل نکاره ای پروتین؟
نه.
ایت کلا دی کاره؟
ایت کلا می ندی کاره ولی. سو که چی کاره وی ده دست یو موقت اغل ری، دایمی پاره نشی که ولی. مثال کلا چی پروتین خلاشی، وجودم خرابی بیتای بای نزی.
دیرم آن بخشانه.
احمد سوکیب هم د اندام کلا ورزش کوي ملګرو. هغه وایي د دې لپاره چې عضلات می زر جوړ شي ډیره موده می پروتین او ځینی پودر وکارول، خو وروسته ناروغ شوم او پرې می خودل.
ما قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او ځینی پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاوه، پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتین او پودر ویلته چې ته لداسي دردونه ناروغی سره مخ کړی. ما باغه مواد له بوش بازار اخیستل، ځینې انرژي می هم څښلې، خو ما د ډاکټر خبرې ومنلې او د هغوی خوړل او څښل مې پرېښودل. اوس شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
ملګرو د برېتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنه بی ډی ای وای چې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنولی شي، چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسېره کیږي. یو ډاکټر محمد عابد نصرت وایي چې پروتین باید د شیدو او داسې نورو طبیعي خوړو په خوړلو سره ترلاسه شي، نه د هغو پروټینو په مرسته چې د پوډرو او یا د ګولیو په بڼه په بازار کې خرڅېږي.
د توابت له نظره که دغه پروټیني مواد په زیات مقدار سره واخیستل شي یو څه ستونزې رابرسېره کولی شي. که دوی دغه پروټیني مواد دوی اخلي، دغو پروټیني موادو هضم ډېر مشکل دی. که ښه هضم نه شي نو دا په کولمو کې پاتې کیږي او سبب د تصمم هم ګرځېدای شي. په بعض حالاتو کې دا پروټین په وړو پارچو د نڅیځه کېږي او په غټو مولیکولو په شکل باندې د وینې دوران ته داخلېږي، چې دا کېدای شي په شکل د الرژي او حساسیت دغو په شکل باندې راسرګند شي او یو شکل شدید په نوم د انافلکتیک شاک باندې چې هغه یو ډیر شدید شاک ته چې د مریض د مرګ سبب هم ګرځیدای شي. نو د مو توصیه هغه اشخاص ته چې ورزش یا سپورت کوي او دغه پروتینی مواد څخه چې په بازار کې په شکل د پودر یا تابلیتو باندې پیدا کی توصیه دغه ده ترڅو د نور طبیعي غذاګان نه چې په شکل د میوه یا ترکاری یا حبوبات باندې پیدا کی دروونه استفاده وکړي.
مننه چې له آزاد رادیو تاندې څنګه ته غوږی. دوستانو د لوبل میدان راځو د علم میدان ته. کڅ هم اوس هم په افغاني ټولنه کې میرمن یا د کور او یا د ګور بلل کیږي، خو په دې ورستیو کې افغانو میرمنو دا ثابت کړل چې کور په دوی بس یادې نو بیدیا هم بلا دوی تیار ده. ظریفه غفوري هم هغه افغانه پیغله ده چې بیدیا یعنی را افغانستان لری په هندستان کې زده کړی کوي. هغه د هندستان په پنجاب پوهنتون کې سیاسي علوم وایي. هلته د خپل کوټې په یو دیوال د خپل خوب تخت مخامخ لیکلی چې زه باید ډیر درس وایم. دا وای چې زه د همدې هدف لپاره هلته تللیم او دا کار مې مور راښودلې. نوري خبرې په دې مرکه کې واورئ. اول دې راته وغږیږه چې څنګه لاړې هند ته، بیا هغې ځای چانس څنګه درته برابر شو؟
هندوستان هغه لپاره زه بورسونو کې لاړم، په سفارت کې مې امتحان ورکړ او کامیابه شوم. بیا هلته پنجاب یونیورسټي کې زما هدف هم سیاست دی. ماشومتوب نه زما ډېر خوښېده او همیشه همدا به مې ویلې چې زه به راتلونکي کې یو لوی سیاست مدار شم.
څو ورځې مخکې مې په یوه غونډه کې ولیدلی چې تاسې نورې افغانې مېرمنې مو هڅولې چې دوی سیاست ته ورشي. څه فکر کوئ څومره به ورسېږئ
په کې؟ په افغانستان کې ټول ته معلوم دی چې سیاست خاصتن د خزینه طبقه ډیر مشکل دی. اوس هم ځینې سیاست مداران چې دی خزینه طبقه نه ډیر مشکلات سره مخ دي. یعنی مشکل دی نه چې هر یو انسان یو ځای ته ځي یو کار کوي، هغه ځان سره وایي سوچ کوي حتمان چې د لارې کې به دومره مشکلات ولرم، دومره خګنی به وي د لارې کې. ما هم دا کړی، خو سره له هر څه نه ماته دا ډیر مهم دی چې زما د ماشومتوب شوق دی، زما یو ځنه خوب دی. او مهم هم دومره دی چې مورجان مې پلارجان دوی دواړه ما تشویقی او زما سره دی. همدا اوس هم تاسو پوهیږئ چې ډیر مشکلات سره مخ کیږي او فامیل کله چې خپل لور افغانستان کې خارج هیوادونو ته تحصیل لپاره لیږي، خو هیڅ کله یعنی زما مور او پلار ما ته دا احساس را نه کړه چې دوی د خلکو یا د جامعې د فشار لاندې دي. همیشه تشویق کړم. نو زما هیله دا ده چې راتلونکي کې شم کړم، حداقل حداقل زما یو خور زما یو مور ته خدمت وکم او د هغه لاس ونشم نیولای او یو ځای پورې ورسوم.
په کورنۍ کی ته ډیره دی خپل مور پلار یادونه کوي، دویم څنګه په دې حالات کې سیاست سره لګي که څنګه تا تشویقی؟
زما مورجان په خپل پانتونی نه دی ویلې، خو څوارلسم پاس دی، اوس هم یو ان هبیتات کې کار کوي. پلارجان مې د سپیشل فورس اف افغانستان ډګروال دی، نظامی دی.
د پلار تاثیر ډیر دی که څنګه؟
دا هغه نه دی، زما مورجان چې هغه شرایطو کې چې یعنی زما مور وعده کړی او هغه وخت کې نو دا زمینی ډیر کم مسایدې دي چې جنگونو وخت چ پانتونو وای یو د هرڅ. نو زما د مور ارزو دا چې خپل حقوق وای، دا زما د مور خپل خوب وو. نو دا زما په یاد و، نو همغه غغه نه نو زما سره دا یو غو یو احساس و چې زه به هم حقوق وایم، حداقل یو څه زما د مور غ خوب باغشي کما یو ځای ته
ورسیږي.
نو تلویزیونو پروګرامونو کې زما به بحثونه ډیر خوښېده، رادیوګانو کې به زما ډیر دا خوښېده چې مرکې واورم، بحثونه واورم.
خدای مو خپل ارمانونو ته ورسوه. ځینې کسان چې داسې یو بند چاپېریال کې اخته شي، بیا چې ناڅاپه دغسې یو چاپېریال ته لاړ شي چې ډېره ازادي ده، پکې خپل هدف ورکوي، څه فکر کوي؟
زما مورجانه زه چې مخکې له دې نه زه هندوستان ته لاړ شم، ما ته یو نظر راکړه. یعنې مور مې هم همدا هغې کوله، داسې نه چې خپل هدف در نه هېر شي، زه به تا ته یو لاره وښایم چې دا خپل هدف دی چې دی. هماغه شی یو بورډ کې ولیکه او خپل اتاق کې داسې یو ځای کې بند کړه چې همیشه یې وګوري. نو زه چې کله هلته لاړم، ما یو بورډ کې یو سپین ورق کې ولیکله چې آی هاف سټډی ټو هارد، یعنی زه باید ډیر زیات درس ووایم. نو هر سهار یا هر وخت چې زه اتاق ته ننوځم، داسې ورځې راځي چې څلور پنځه وارې هم زه هغه ګورم. نو هغه چې ګورم زما خپل شخصي هدف نه هېرېږي رانه. زه نه غواړم یعنی ځان مثال ورکړم، خو زما نظر یعنی د دوی د یو خور په صفت زما دوی ته همدا مشوره ده چې هیڅ کله خپل هدف دې هېر نه کړي.
دلته په افغانستان کې څنګه بولې دغه د ښځو وضعیت په ښه کېدو دی په خرابېدو دی؟
تاسو دغه غونډې شاید وایئ چې څو ورځې مخکې ما په هغه کې خبرې وکړې. ما هلته هم وویل چې لس کاله پخوا زموږ خویندې زما اول زما مور تحصیل یې کړی و، خو بیا هم باوجود له دومره تحصیلاتو او باوجود له کاري تجربې او هر څه زما مور کور کې وه، د باندې وتلی نه شوی. او همداسې نور زموږ میندې او خویندې اوس موږ تقریبا ډیری شاګردان ډیری زموږ خویندې دي زموږ میندې دي دفترونو کې کار کوي پوهنتونونو ته ځي په کانکور کې اول نمره راځي. نو زما په نظر د لس کاله پخوا حالات چې یا دولس کاله پخوا حالات چې نن سره پرتله کړو نو ډیر ښه پرمختګ کړی زموږ ښځې، خو بیا هم هغه امید چې موږ لرو ښځې لري هغه ته موږ نه رسېدلی. اوس هم زموږ لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې په ډېر وړې سن باندې دوی ودونه کېږي، په بدو کې ورکول کېږي، خودکشۍ کېږي، خشونت ډېر زیات دی. دا هغه شته لکه څنګه چې 2014 کال راتلونکی دی او په دې کال کې به زموږ هېواد نه ناټو فورس به هم ووځي، یو نوی حکومت به جوړېږي، انتخابات به کېږي. دغه لوی تغییرات سره چې هېواد کې راځي زما هیله همدا ده چې زموږ د ښځو په ژوند باندې منفي تاثیرات ونه لري، مثبت تاثیرات ولري.
اوس به هند ته لاړ شو، هند کې تاسې درس نه پرتم کوم کارونه کوي؟
په هندوستان کې زه د پنجاب یونیورسيټي کې هم زمونږ خپل هلته تقریبا 400 نه ډیر زمونږ غدي محصلین دي افغانان چې هغوی کې شپږ دیر شو کسان نه تر څلوېښتو نجونې هلته درس وایي محصلین دي چې هغوی کې مونږ ماستري لپاره هم یو دوه خویندې لرلې. هلته مونږ یو اسوسیشن لرو، افغان زده کوونکو اسوسیشن، په خپله هغه اسوسیشن وایس پرزیدنت په صفت انتخاب شوی یم. او بل دا چې د نن ځوانانو د استازي په صفت زه هندوستان کې تقریبا یو میاشت کېږي چې معرفي شوی یم. او همدا اوس هم زه د ساویک کمپنی او زی پلس کمپنی کار کوم. ساویک چې دی دا یو انجمن دی، د افغان ښځې انجینرانو انجمن دی.
په هندوستان کې خصوصا ایمونږ ځوانانو سره هغوی څنګه پرتله کوي؟ یعنی دغسې څه ښېګڼې هندوستان ځوانان لري چې مونږ افغانان یې نه لري؟
زما په نظر که زمونږ افغانان خپل هدف یو څه وټاکي، وطن لپاره خدمت، نو دا باور وکړي چې زمونږ د افغانانو په څیر تعلیمي ساحه کې که هر یو هغه کې ووایو داسې یو لیاقت داسې استعداد به په هیڅ مملکت کې به نه پیدا کیږي. هغه اسانتیاوې چې هلته ځوانانو ته برابر دي که زمونږ ځوانانو ته مساعد شي نو باور وکړي چې دوی به د ټول نړۍ ټاپ ځوانان به زمونږ ځوانان وي. باور وکړي تاسو به د پانتون فارغ داسې یو ځوان به ونه ګورئ چې یو ماستري یا دوه ماستري ونه لري. هغوی ته تحصیل په اول قدم کې دی چې مازدیګر ټایم کې تاسو پارکونو ته ووځئ نو تاسو به وګورئ چې لوی او واړه درسونه وایي، کتابونو سره ناست دي. آرامه فضا ډېر رول لري، هلته نه د جنگ تشویش نشته.
نن داسې فضا دلته جوړه شي فکر کوي
ډېر زیات. او زه سوچ کوم چې که هغه فضا زموږ ځوانانو ته مساعد شي نو دوی به ډېر ورنه ګټه واخلي او ډېر پرمختګ سر به هغه شي مخ شي. زما یو لنډ پیغام دا دی چې هر لاره نیسي، هغه که د کار لاره دی، د تحصیل دی، هر یو لاره کې یو هدف ولري، وطن ته خدمت.
که تاسو دین او وروسته به څه کوئ؟ اوس خو بلته درس وایي، بیا ماسټري به اخلي، دکترا به کوئ، کوم پلان لرئ داسې؟
انشاءالله اول زما هغه همدادی هدف مې همدادی چې زه نه غواړم بېسواده سیاست مداره اوسم تر څو چې خپل ماستري وانه اخلم او تر څو چې خپل دکترا ونه لرم نو نه غواړم چې سیاست ډګر ته راشم. غواړم چې خپل ماستري هم په علوم سیاسي کې وکم او خپل دکترا هم واخلم. خپل ماستري لپاره لندن ته لاړ شم، لندن کې خپل ماستري وکم.
بس مونږ به دعا درته کوو چې خپل کارونه کې بریالي اوسئ.
ډیره زیاته مننه.
انجام دے زندگی سکون دستڑو زڑنو خوگا مور کیے تو اگماد گلابنو تو پیدانی مانڑے